لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیه وایي ناټو د روسیې له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید نه کړ، نو په همدې دلیل مسکو هم دا تړون لغوه کوي. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې له نورو راپورونو او موضوعاتو تر څنګ وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې تاکل سوی چې په څو شېبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو نولسو پولیسو علني محاکمه پیل سي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې په جوزجان پاکچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات ادامه لري. او د استرالیا صدر اعظم توني ابو د هغو استرالي اتباو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. تاکل سوی چې په څو شېبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو نولسو پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که ساعت 10 بجې روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل ښار کې قهرجنو کسانو چې ګواکې قرآن کریم یې سوځولی په وهلو ټکولو وژله او بیا یې مړي ته اور واچوه. د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وژل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجي عبدالمناف خان تیره ورځ له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله صاحب وایي ولسوال تر غزنی تیر شوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل سوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوي. دی وایي وسلوالو هملته پر ولسوال ډزې کړې او تر څه وخت پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لاره یې سا ختلې. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت د سیدکرم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د سقوط سره مخامخ سي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل بادشاه مجددي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نام نه کولو هڅې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ د سقوط سره مخامخ کړي. ښاغلي مجددي زیاته کړه چې د سیدکرم ولسوالۍ د دې ولایت یو مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ څخه ده چې د نهو نورو ولسوالۍ پورې تړلې ده. هغه وویل که امنیتي ارګانونه د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي لامل به د ګاونډي ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب سي. د یو بل خبر له مخې د دې ولایت میرزکي ولسوال وایي چې نن سهار پر دغه ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شاته وتنبول سوه. نوموړي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه ناخبري وښوده. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې د جوزجان پاکچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف عملیات روان دي. د دې خولي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ټول چې دا عملیات د تیرو څلور ورځو راپه دې خوا پیل سوي چې څلور کلي د وسلوال مخالفینو له حضور څخه پاک سوي دي او پر مهال یې دورش وسلوال مخالفین وژل سوي دي. ښاغلي رضایی زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د ملا اختر محمد او قری شفیع په نامه د وسلوال طالبانو قمندانان هم وژل سوي دي. څو ورځې مخکې وسلوال طالبانو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې وه. دا یو بل خبر له مخې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان یې وژلي او دوه لس یې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو فتو مشر جنرال اسدالله شرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ لس کلي د وسلوال حضور څخه هم پاک سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپته افغاني 25 پله، یو یورو نشپته افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 4 نوي افغاني 45 پله، د امارات یو درهم شپاړس افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه شپږ اتیا افغانۍ. بیا هم ښه راغلاست. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابوت هغو استرالیایي اتباعو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړی دی. د استرالیا د یوه خبري چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیانو سره د خبرو په حال کې دی چې د داعش په لیکو کې یې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کړو وړو پښیمانه دی او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدر اعظم په دې اړه د لومړي ځل سرګند غبرګون په ترڅ کې سخت دریځ خپل کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډیره د بهرنیو داست او په استرالیا کې ډیره د بهرنیانو د استرالیا قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د استرالیا د قوانینو له مخې د سوریې او عراق په جګړو کې ګډون کوونکي غیر قانوني دي. ټوني ابوت ویل که دا کسان چې له یوې تروریستي ډلې سره یو ځای سوي بیرته استرالیا ته ستانه سي نو به ونیول سي، تحقیقات به ترې وسي او د بند په سزا به محکوم سي. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماتان پرون مسکو ته رسېدلي څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او سوریې د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د اروپا په چارو کې د دې وزارت مرستیالي ویکتوریا یانولاند پرون له جګپوړو روسي چارواکو سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې یې د بې ثباته اوربند عملي کولو په مقصد د دواړو خواوو د تماسونو د پراختیا پر لارې چارو بحث وکړ. میرمن نولان په مسکو کې خبریالانو ته وویل له روسي چارواکو سره یې د مشخصو اقداماتو په تیره پر دې خبرې کړې چې امریکا د اوربند په عملي کولو کې څه مرسته کولی سي. همداراز د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل پرون د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سیال سره په کتنه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوداګانوف وویل چې د سوریې په اړه د دوی او امریکا لوري خبرې صادقانه وې. له عراق راپورونه وایي چې په زرګونه شیا وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شیا ملیشیا سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول سوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدارالعبادي تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته چې اکثره وګړي سنیان دي شیا ملیشیا واستول سي. پر همدې حال کې د متحده ایالاتو ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جیپرات کې په دې اړه وویل
There's no denying that this is a setback but
دای وای په دې کې شک نشته چې دا یو ماته و خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایت شورا رئیس وویل دا محل د ولچی شامل شي دا محل د حبانیا په نوم پوزي اډې کې دي چې لري ماده 40 کیلومتر لري پرته ده. نو موږ ویلې چې 3000 ملیشه سرتیری به له دایښ څخه د ماده په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا د دایښ اعلامیا او عیني شهیدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لري ماده څخه د الخادیا په نوم شارګوټي تر څنډو پرمختګ کړی دی. دا سیمه د حبانیا په پوزي اډې ته چې چیرې چې شامل شي د ماده د نیول لپاره چمتووالی نسی نشته پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستیو ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښولو ته اړ سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره که نړیوال خبرونه دي که سیمه ایز او د نړۍ خبرونه یا د افغانستان خبرونه نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو د دې خپرونې په پاتې برخه کې راپورونه خپرو. روسیا وایي وروسته له دې چې ناټو د دې هیواد له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د وړو راوړو تړون تمدید نه کړ نو مسکو دا تړون لغوه کړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د پاکستان له استخباراتو سره د ملي امنیت ادارې همکاري د تروریستانو په اړه د معلوماتو تر کچې محدوده ده.
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاري وکړي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نامنې او زیاتېدو سره د وکیلانو او څارونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د سید کرم ولسوالۍ سقوط په ډنډه پټول، منګلو ولسوالۍ همدارنګه د سمکنیو اریوب زده مدخلو ولسوالۍ به هم حتما سقوط ته مخامخ کېږي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د پیښو کچه راټیټه شوې ده. او نور موضوعات په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو او میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون نوی کړي او روسیې هم په دې اړه دا قانون فسخه کړی. ناټو وایي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د ناټو تړون د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلې تمدید نه کړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسؤول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی د ایساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول له څو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم دیمیټري میدویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لوی او مهمه لاره پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه ورکړل شوي راپورونه بې بنسټه دي او په حقیقت کې داسې کومه پریکړه نه ده شوې. د افغان ولسمشر ویاند همداراز وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس له ویاند اجمل عبید عابدي سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورتونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې وضاحت وغوښت.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړه لیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې. د موافقنامه بالاخره څه لري د ځان سره؟
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوې ده؟ اول تر اوسه پټه ساتل شوې وه.
دغه تفاهمنامه ډېر پخوانه ده، امضا شوې ده، نوې امضا شوې ده، او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامه سر ته رسیدلې وه، او هغه هم په هماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړل شوې.
مګر د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه اندېښنه وښوده، او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې، دوی ته څه ډاډ ورکولی شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې دغه اول ته خبره پدې وشو چې گویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده، چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري، او په دغه تفاهمنامه کې دغسې یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوي دي؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه وکړي.
د همکارۍ ژمنې په خام شي وي په تیرو 14 کلونو کې د همکارۍ نه وسته په نظر؟
ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی، مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل په
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو لپاره د افغان پاسپورتونو د ورکړې په اړه د خبرو شویو راپورونو او همدارس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوعاتو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې قسیم سلیمان کتنه ورته کړي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک او په هیواد کې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې ورباندې د نور مسایلو ترڅنګ لیکنې کړي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د دغه سند یو شمېر مادو لکه د ملي امنیت کارکوونکو ته د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI له لورې روزنه، د دواړو لورو په زندانونو کې د ګډو تحقیقاتو او د بیلتون پالو په وړاندې مبارزې ته اشاره سوې. د مقالې لیکوال وایي چې که یوازې همدا وروستۍ ماده په یاد سند کې واقعا موجوده وي، نو پاکستان خپل مراد ته رسېدلی دی. په مقاله کې سره له دې چې ویل شوي چې د ملي امنیت ریاست او د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرې رد کړي، خو مقاله لیکونکی سپارښتنه کوي چې ولسمشر او د ملي امنیت مشر دې په دې اړه وضاحت ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې پوښتنه شوې چې څرنګه کېدای سي چې د پاکستان استخبارات چې په افغانستان کې د جګړې اصلي محرکین بلل کېږي هم په دغه هېواد کې جګړه ګرمه وساتي او هم د افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د مطلب په دوام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تړون ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا یوازې ورڅخه پاکستان خپل په ګټه کار اخلي، خو د افغانستان برخه نه عمل کېږي. د مقاله په پای کې راغلی چې پاکستان د ژمنو خلاف نه یوازې دا چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره کوم کار ونه کړ، بلکې وروسته بلې په دغه هېواد کې ناامنۍ زیاتېږي. د همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان وروستۍ ناامنۍ ته اشاره شوې چې عنوان یې دی د شمال د ناامنه کولو لپاره تخار او جوزجان د وسلوالو وروستۍ هدف دی. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله راغلی چې تر فاریاب، بادغیس، بدخشان او کندوز وروسته تخار او جوزجان د هغې پروژې برخې دي چې ناامنۍ اترې د ترکمنستان او تاجکستان له لارې منځنۍ آسیا ته غځول کېږي. ورځپاڼه د تخار او جوزجان د خلکو په حواله زیاتوي چې په وروستۍ کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو د دغه ولایتونو پر ځینو سیمو حملې پیل کړي او غواړي چې هلته هم سنګرونه جوړ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د چین او افغانستان ترمنځ وروستي تفاهم لیک ته په اشاره لیکلي چې دا لازمه ده څو دواړه هیوادونه د سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له ګډ ګواښ سره چې افراطیت او تروریزم دی خپلې همکارۍ زیاتې کړي. مقاله لیکونکی وایي که د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي، نو د افغانستان ناامنۍ به ټوله سیمه ناامنه کړي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی. د پکتیا وکیلان او قومي مخور د دې ستونزې علت د رهبرۍ نشتوالی بولي او وایي چې که حکومت پاملرنه و نکړي نو د دې ولایت د سید کرم ولسوالی د سقوط له خطر سره مخامخ کېدای شي. د پکتیا مخور خبرداری ورکوي چې که سید کرم سقوط وکړي نو د پکتیا ټولې ولسوالۍ به ورسره سقوط وکړي. داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیا یو شمیر پارلماني او ولایتي شورا وکیلان وایي چې د پکتیا ولایتي ادارې ترڅنګ مرکزی حکومت د یاد ولایت سید کرم ولسوالۍ ته پاملرنه زیاته نه کړي ښایي سکوت وکړي. دا دوی په خبره دغه ولسوالۍ د وسلوالو لپاره مرکزی نقطه او د پکتیا مهمه او اساسي ولسوالۍ ده چې د نږدې نهو ولسوالیو امنیت ورپورې تړلی دی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګلپادشاه مجیدی وایي د دې ولسوالۍ د نام نه کېدو په وجه به د پکتیا د لسو ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب او حتی تر سکوت ورسیږي.
کرم یوه اساسه ولسوالۍ ده او د څو ولسوالیو لارې په همدې ولسوالۍ باندې دي. دښمنان ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي یا ناامنه کړي. د ناامنۍ په هکله غلی مونږ تاسې ګورو چې ناامنه دومره شوې ده چې په رڼا ورځې خلک کوزېږي او ځانو سره بیایي عادي افغانان او مسلمان خلک حتی ځانانه یې ورکړي، هغو په احترام هم نه کېږي. نو دغه حالت په ورځې په سید کرم کې ده. نو خامخا که چېرته توجه ونه شي د سید کرم ولسوالۍ ته دښمنان ډېرې هلې ځلې کوي سقوط ورکړي، او د سید کرم ولسوالۍ سقوط به په معنا نه د ډنډه پټان د منګلو ولسوالۍ همدارنګه د سمکنیو اریوب د مدخلو ولسوالۍ به هم د ده سقوط سره حتماً سقوط ته مخامخ کیږي.
نوموړی غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت او د امنیت شورا د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره په لومړیتوب قایل شي، او په خبره یې که چېرته پکتیا ته توجه زیاته نه شي نو بیا به د پیدا کېدونکو ټولو هغو ستونزو مخنیوی او حل چې له حکومت سره یې وخت په وخت شریکې کړي په اسانۍ ونه شي کړلی. همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي چې سید کرم ولسوالۍ د جغرافیوي موقعیت په لحاظ داسې یوه سیمه ګڼل کېږي چې د دې ولایت ټول امنیتي وضعیت پورې تړلی دی. نوموړی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د سقوط او امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه ولایتي اداره پخوا خبره کړې ده، خو تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی شوی.
دا موږ سم څه دغه خبره منو او پیروي د دولت مخکې اوسدار کړی ده، او حتی یو صورت مخکې یو شورا یو کنفرانس ورته چې په دې کې د قومندان کل اردو غفلت کړي، ځکه چې اردو باید هلته پوښتې واچي که چېرته اردو پوښتې ونه چي سل څه دغه خبره موږ پیروو چې په ډېر لنډ وختو کې به دا ولسوالۍ سقوط وکړي، او د دې سقوط سبب به داسې چې دا مرکز باندې تاثیر ولري، بلکې مرکزي اداره باندې تاثیر ولري، فقط مرکزي اداره
دا وکیلانو دا خبره د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی وریاخیل نه منی. وایي چې یاد ولسوالۍ به سکوت څه چې نه کوي امنیتي وضعیت به ورځ تر بلې ښه کېږي.
تاسو خو ولې دښمن قوت نه درلود، قوت نه لري، صرف غواړي چې خلک وډار کړي. د دښمن که د جګړې توپ ولري جګړه وکړه چې نو ملکي کسان د کفار په وضع ملکي کسان نه وایي چې نه دښمن غواړي چې خلکو ته ویره او ډار واچوي. دا د دوی پروپاګنډ. انشاءالله زه تاسو ته به ډاډ او د اطمینان درکوم چې د سید کرم ولسوالۍ به انشاءالله چې سقوط نه کوي نور به امنیت هم ښه کېږي.
په سیمه کې د چارو کارپان هم وایي چې د پکتیا ولایت امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي او رهبري نشتوالی د دې سبب شوی دی چې د دې ولایت د ټولو دیارلس ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او ورځ تر بلې د اندېښنې وړ او پېښې پکې زیاتې شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د طالبانو سره سوله وکړي، او سوله هغه وخت کېږي چې حکومت د طالبانو ځینې شرطونه ومني څو د افغانانو په منځ کې اتفاق پیدا شي. حیدری له زنخان ولسوالۍ د غزنی ولایت له زنخان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي زما نظر دا دی که ولسمشر اشرف غنی سوله غواړي نو اربکیان دې له کاره ګوښه کړي نو سوله انشاءالله راتلی شي. حبیب الله له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې داول سوالی یعنی د سنگین ولسوالی ډیره نه امنه ده. داول سوالی دی یا پاک او تصفیه کړي او یا دی پریک دی چې مونږ خپل سولیز ژوند ته دوام ورکړو. عبدالاحد افغان د هلمند څخه لیکي: زه د لاهور د ځینو علماو مننه کوم چې د ځنوژنې پر ضد فتوا ورکړه، خو که بل اړخ ته وګورو دا هماغه پاکستانی علما دي چې طالبان روزي. سمغه غله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه 15 برابر کم شوې ده. د وزارت چارواکو پرون د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل د دې مړینې د کچې په کمښت کې قابلو ښه رول لوبولی. دوی غواړي چې په هیواد کې د قابلو شمیر زیات کړي. له دې سره د هیواد د لرې پرتو ولایتونو قابلې شکایت کوي چې کار ته یې سمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابله عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی.
وزارت صحت عامه دولت
دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو خزینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره ټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیاله مشګان مصطفوي وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
د قابلو د پاره یوازې دغه دوه کلنۍ تحصیلات چې دا د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی ترسره کوي، خو تر اوسه پورې د دې لپاره داسې مینه نه ده برابره شوې تر څو دوی د قابلګۍ په بخش کې یو تخصص واخلي یا دغه سلورترین رتبې ته ورسیږي یا یو اچسان چې نن ورځ ورته ډېر ضرورت دغه یو داسې کورس دایر کې چې هغه قابلې د دې څخه وکول سي استفاده وکړي.
ویل کېږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلې روزل شوې دي او په سلګونو نورو ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوهان وایي په ټولو سیمو کې د قابلو شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیګون سره مرسته کولی شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځانګړو ښوونځیو جوړول، د ماشونو لوړول، عامه پوهاوی او د قابلو لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولی شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. همدارس تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې پر انټرنیټ واوري. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ژوندۍ خپرونې هلته واوري او همدارس په زړه پورې مطالب، وروستي راپورونه، مرکه، خبرونه، تحلیلونه او ویدیوګانې وګورئ او ویلولئ. قدرمنو، د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او نیمه نړۍ. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام دی او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام دی. خو دا وخت چې د سهار 10:30 دی، د خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د فرقندې د وژلو په پېښه کې د شکیلو نولسو پولیسو عالمي محاکمه پیل شوه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت داسې ترم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي، دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په شمال کې د 259 شاهین قول اردو مسلین وایي چې د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات جریان لري. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابو د هغو استرالیا اتباعو لپاره چې غواړي له اسلامي د ډلې د جنګیالۍ په توګه له جګړې لاس واخلي او بېرته خپل هېواد ته ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړی. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماتان پرون مسکو ته ورسېدل څو له روسي چارواکو سره په تېرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او سوریه د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. او له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شاه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي. دا شاه ملیشیا سرتیری د رمادي ښار د بېرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. په هند کې یوه میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه پرون مړه شوه. د دې میرمنې مړینې یو ځل بیا په هند کې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
شپږ شپېته کلنه آرونا شانباغ چې په ممبئی کې نرسه وه، د دوشنبې په ورځ مړه شوه. پر هغې 42 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباغ مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډاکټرانو تیرونې تشخیص کړل چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه ساه اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباغ مړینې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویرانی چې لیکواله او د شانباغ دوست ده، په 2011 کال د هند سترې محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه یې غوښتي و چې شانباغ ته د رګونو له لارې د غذایي موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنځ او کړاو نه اوږدوي. خو سترې محکمې دغه درخواست رد کړ. سترې محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد دې ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباغ پالنه کوي. کله چې شانباغ ته دا پیښه رامنځته شوې وه، کورنۍ یې نشو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباغ ایجنسي تیری کړی و څو کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباغ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویل د خدای شکر پر ځای کوي چې بلاخره د شانباغ رنس پای ته ورسید.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی کلیوال ځوانان د خاري او خاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفي فکر لري او په یو بل پسې هغه د غوايي.
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي.
د دې فکر انکشاف نه کړای.
د شار خلک به ټول فاحش دي او بد خلک دي.
خاري ځوانانو مخ د جن راشي حتما په یو پټکه وې. په اطراف کې چې زمون پر مخ جن راشي مونږ ته لار بچو.
فکر کوم زکه چې دا غوي حتما خپل ځان باور نه لري لار چپوي.
د دغو دواړو ډلو ځوانانو ترمنځ دا منفي فکر ولې ایجاد شوی او څنګه له منځه تللی شي؟ نننې تاندې څانګې را سره واورئ دوستانو، ترې خبر بشئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو که څه هم جنگ جګړو ناامنیو او وروستیو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو ښارونه او کلي سره نږدې کړي، ځکه نه اوس کلي هغه کلي پاتې دي او نه ښارونه هغه ښارونه. خو د کلي او د ښار ځوانان په فکري لحاظ لا هم ولې له یوه بله ځان ښه ګڼي؟ د کابل پوهنتون محصل ګلپاچا سادات خپل کلیوال ځوانان حیاناک او شریف بولي، خو ارزوی په مقابل کې څه وایي؟
اطرافي ځوانان او د ښاري ځوانانو ترمنځ فرق بزتا ته صرف دونه و، مګر کله چې ښاري ځوانانو مخې ته نجونې راشي حتمن په یو پټکه وهي. صحیح ده، دا انسانیت نه دی. خدای که به دا کار اطرافي ځوانان کوي، دا ښاري ځوانان کوي. ګوره، موږ په اطراف کې چې زموږ پر مخ نجونې راشي موږ ته لاره بچو.
زه فکر کوم ځکه چې د هغوی حتمن په خپل ځان باور نه لري، لاره چپوي، په خپل نفس باندې حاکم نه دي، ځکه دوی ښځې ته فقط یو جنس پیس ګوري، د وسلې پیس ګوري، ښځې ته د انسان پیس نه ګوري. مثلا که دلته د پوهنتون په صحنه کې وویني چې یو هلک یو انجلۍ ولاړ دي او موضوع باره کږي، یو دم فکر کوه او ولا ده کومه خبر ده، یعنی د دو ترمنځ کومه بد اړیکه سیاسي ولاړ دي.
دغو څو پیغلو او ځوانانو ته به هم غوږ شو دوستانو چې دوی څه وایي.
نوم مې نگینه ده، زه خپله په ښار کې اوسېدلی یم او هېڅ کلي ته نه یم تللی. داسې کسان هم موږ پېژنو چې موږ د خپل کلي د ښځو له تعلیم سره ډېر زیات سخت مشکل لري. وایي کومه انجلۍ چې پوهنتون ته ځي هغه ډېره بد اخلاقه ده، د موږ په لباس، په کرکټر، په خوی عادت هم غږېږي، نیوکې کوي، ظاهر پسې ګرځي، اخلاق پسې نه ګرځي.
یو ځای واده هوټل ته مو ولاړو، له ما سره یو څه ښاریان کسان ناست وو، دوی خپل پلیټونه کېښو، ما خپل پلیټ کېښو. کله چې دوی ورځې شی اچولې ما ته ولې دراخله، ما وویس یو ځل دوی شروع کړي مل تاسې دراخلئ زه راخلم. هغه یو ځوان بل ته وایي وایي دا لیونی ده، دوی داسې فکر کولو چې دغه خپله ګټه باندې نه پوهېږي. ښه، او ما سره دا فکر و د اخلاقو په نیا.
زه وایم چې د اطراف د کلي د ځوانانو نه د ښار بهتره، ځکه دوی لږ څه نړۍ ډېره لیدلې ده، په هر څه باندې پوهېږي.
نوم مې حسینه عارف دی، محصله یمه. زه نه ویم چې کلي خلک یا بد یا د ښار خلک، نه شو ویلی چې دا مطلق بد دی او دا مطلق ښه دی، ځکه دا په انسانانو تړاو لري، د انسانانو شخصیت فرق کا. هغه انسانان چې ځان ته رښتیا په یو سمه سترګه ګوري هغه بل انسان نه ځوروي.
همزولو، دا موضوع مې پر خپله او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریکه کړې. ښه، کافي کمنټونه پرې راغلي، هغه به وروسته درته ولولو. خو د دوی په نظرونو کې سید ولی ځاځي، اظهار الحق ساپی، اجمل آرین، سبحان الله مصباح او د لغمان د حکیم آباد اوسیدونکي عرفان اسمت، کلیوال ځوانان صادقه، د مشرانو پر خبره او په خپله ژمنه ولاړ بللي، او ښاري ځوانان یې خویکي، د فلمونو پیښې کوونکي او نازدانه بللي. د دوی خبرو ته په کتو مې د یوه ښاري او کلیوال ځوان ترمنځ دغه مکالمه درته برابره کړې ده.
سلام.
وعلیکم سلام وروره، په خیر راغلی.
مننه، لکه چې نوی ښار ته راغلی.
هو، څنګه پوه شوې؟
اطرافي سړی پیژندل کېږي، کالي دې ګوره، ویښتان دې ګوره.
بازاري هم پیژندل کېږي، په ویښتانو پورې سریخ مخلی او پتلون دې څیری څیری دی.
دا جیل دی که سریخ؟ تاسې کلیوال دی ریښتیا هم وروسته پاتې یئ، بې سلیقې.
موږ همداسې بې سلیقې ښه یو، د تاسې غوندې خویکي مو دې خدای نه کړي.
پاکي د ایمان جز دی خانه. خلک آسمان ته وختل او تاسې لا هم په پوله پټي او اوبو جنګونه سره کوئ، شرم دی.
د څه شي شرم؟ موږ د پلار نیکه غیرت پالو، د تاسې غونې ډارن او بېزړه نه یو چې په یوه څپېړه ژاړو او کور ته تښتو.
خدای موسم کا، عجیب خلک او عجیبه مو خبرې. تاسې ته خو دام غیرت ښکاري چې مشر وایي له بامه ځان وغورځوه، غورځوئ، منطقي فکر نه کوئ.
موږ د بشرانو احترام کوو ورور جانه، خو تاسې چې مشر کشر نه پېژنئ، موږ ته کوئ ځان مړ که همې مړ کوو.
دا دی ستاسې عقلو منطق، دې ته نه ګورئ چې هغه په سمه دی او که په غلطه. د غرونو خلک یې نو
ښه یو چې د غرونو خلک یو. تاسې په ښار کې څه زده کړل؟ تلویزیون کې چې څه وګورئ په سبا یې ځان هماغسې خویکی کړئ، خپله جامه او رواج مو هېر کړی.
موږ له نړۍ سره سیالي کوو خانه، ستاسې غوندې به برسرې خو نه شو ګرځېدلی.
تاسې بیچارهګان خو د موبایل او د ګیرې ماشین ترمنځ فرق نه شئ کولی. ځان غلطه بې ځان په چل او دوکو مو دنیا وخوړه مداریانو.
یاره، تاسې کلیوال ډېر زیات تېروځئ کنه، ډېر ساده یئ.
موږ ساده نه یو وروره، صادق یو. صادق چل ول مو نه دی، ځه خبره مو خبره ده بس.
ځکه خو ښه ورځ نه وینئ او د خلکو د خندا یئ.
سزه لار دې وهه.
ا دوستانو په مکالمه کې د مشرانو د هر خبرې د منلو کې ساو شو. د پکتیا اوسیدونکو او د کابل پونتون ماسله غرڅنې ساهو هم په دې نظر ده چې کلیوال ځوانان په پټو سترګو د خپل سیمې هر دو دستور ته تسلیم کسان دي او پر وړاندې غبرګون ښکارا کول شرم ګڼي.
شخصا کلیوال سر تر پایه کورنۍ ته تسلیم خلک دي، خپل د ژوند هیڅ واک نه لري. که جنۍ ده که وړای واده کړه، بورنیک یې ورکړله، دغسې ځوان هلکان دي که کونډه وریندار یې ورته وکړه دی به ورته تسلیم وي. وای پلار دی نو د کور مشر دی، څه نه سي ویلی که بیخي ورته ونه کړه ګټې پسې ولېږه. هیڅ تسلیم ځوانان دي، اول کې خو جرات نه لري، دوم قانع دلیل نه لري چې دی خپل مشران قانع کړي. وایي چې مونږ که غبرګون ښکاره کړو وایي بس نوم وتلی کله کې وایي پلانکي زوی پلار ته سر جګ کړه. لور خو هیڅ په حد کې نه راځي، بس که انسان هغه ده چې بیخي سر تر پایه کورنۍ ته تسلیمي، دود و دستور ته تسلیمي، نوښت هیڅ نه مني.
ښاغلی سادات بیا د فرخوندي د قتل پیښې ته په اشارې سره وایي ملګرو چې تر ښاره د انسانیت او شرافت محدودول ناسم فکر دی.
ګوره دغه د فرخوندي قصه چې وشوه دغه ترپي ځوانان نه وکړي که نه، خو دې ښاري ځوانانو وکړه. نو ته اوس وایه چې اقدام څوک کوي؟ ته په دې پوهنتون کې وګرځه چې کله چې جنګ کېږي دا ترپي ځوانان کوي که ښاري ځوانان یې کوي. ګوره مهمه خبره داره چې دوام ترمنځ توافق پیدا شي که نه. ښاري ځوانان ترپیو ته تن کوي او ترپي ښاریو ته کوي. انسانیت چې دی دا یوازې په ښار کې نه دی، په اطراف کې هم دی. سړی په رنګ سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی سړی وینه ګرانو. دا مهمه نه ده چې تور شاخی لوکس جوړې کړه په پښتو باندې داسې یو پلیټ وی لوکس دریشي وکړه نکټایي سره وتړې تا ته ځان په دې کې خخ کاری، ماته په جامو کې ځان خنخ کاری، بلکې زما په جامو کې په شرافت یې په دریشي کې شرافت یې قدر پکې او قدر پکې نه وي نه بیا نه په نکټایي کې شرافت شته نه په دریشي کې شرافت شته نه په جامو کې.
مننه چې تاندې څنګه یاوه. دوستانو نور بل تور او سپینه راتیر شو. د ښار او د کلیو ځوانانو ترمنځ د یو بل پر ضد دغه منفی فکر ولې شته؟ د تاندې څانګې د دې موضوع په اړه پر فیسبوک د ځوانانو رالیږل شوي نظرونه مسعوده نیازی او وږمه رشیدی درته لولي.
لقمان ساپی لیکي چې ارزښتونه او رواجونه فرق کوي. په ښار کې د کلي جامه او دستور ښه نه ښکاري او په کلي کې د ښار.
د عبدالخالق رنځور موسا واکمن، نصرت الله آریان، خانولي محمدي ځاځي او د اسهار صاحب خبرې سره ورته دي. دوی لیکي چې کلیوال د ښاریانو غوندې له تعلیم، ټکنالوژي او نورو اسانتیاوو لرې دي، کنانو ترمنځ یې هیڅ توپیر نشته.
زین الله شهید زوی لیکي چې په کلیو کې د ښاري خلکو په ضد ناسم تبلیغ چې دوی له کلتور او حتی دین نه لرې شوي، ځینې کلیوال بدګمانه کړي دي او ښار میشتې بیا کلیوال ناپوهه او غیر متمدنه بولي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحنان آرمل لیکي چې زیاتره کورنۍ خپل ځوانان د یوه بل په اړه بدبینه کوي او د یوه بل له رسم رواج او ژوند نه یې سم نه خبروي.
نورالله شهید زوی خپل خاطره راته لیکلی وایي، د یوه ملګري په کور کې له یوه ښاري میلمه سره مخ شوم. دوی دواړه د ریاضیاتو د یوه کتاب په یوه مثال کې بند راغلل. ما ویل زه به یې حل کړم. دوی ویل تا ترافیک په څه پوهېږي. وروسته چې د کتاب پر پختۍ زما عکس وکوت، حیران شول چې هغه کتاب همداما کلیوال او اطرافي لیکلی و.
او سید رحمان نیازی، لاروی بابا او اسماعیل امرخیل لیکي چې د دولت لخوا ښارونو ته زیاتې او کلیو ته کمې پاملرنې ښاریان په خپلو امکاناتو مغروره کړي او کلیوالې عقدې کړي دي. د همدغه نامتوازن انکشاف له کبله دا مشکل رامنځته شوی دی.
دوستانو، د کابل پوهنتون محصله لالپوره امیرزی د کلیوال او خارج ځوانانو ترمنځ د فکری تضاد دا مشکل د خلکو په فکری کچې پورې تړلې بولي. دا د یو عالم د کیسې په استناد وایي:
طبعاً په کلي کې مخوبات شته او په ښار کې هم مخوبات شته. ځینې خبرې د تنګ نظریانې دي، هم ځینې منفي فکرونه دي چې د هغه په باره کې باید دوی پوه شوي نه دي یا دوی ته رسېدلي نه دي. نو د هغه وجه ده چې هغه په هکله یو تنګ فکر لري، یو منفي فکر لري. یو قصه ده چې وایي یو مجلس و ناستو، یو کس جګ شو ویل چې ښځه چې دی د پخو سپلۍ دی. نو هلته عالم ناست و، هغه ورته وویل چې تاسو څه مه ورته ووایي، ولي وایي؟ ځکه چې د دې فکر همدومره رسېږي خپل سپلۍ ته. که د دې فکر لوړ وای نو د خپله ښځه به یې تاج ښودلې وله.
ملګرو، افغان لیکوال داد محمد ناوک بیا وایي چې د کلیو او ښارونو ترمنځ فاصلې او د ارزښتونو توپیر دوی د یوه بل په اړه بدګمانه کړي دي. ښاغلی ناوک،
د مکان په لحاظ باندې به فاصله نه وي د یو کلي او د ښار ترمنځ، اما د ارزښتونو په خاطر باندې فاصله شته. کوم ارزښتونه چې په کلي کې دي کېدای شي هغه په ښار کې یا بدو بل سي حداقل مراعت نه شي، او کوم چې په ښار کې دغه په کلي کې نه کېږي، ځکه یو بل په ضد باندې یا د یو بل مقابل کې منفي فکرونه لري.
د کابل پونتون ځوان استاد محمود مرهون وایي چې غیر طبیعي پرمختګونو او بدلونونو د کلیو او ښارونو ترمنځ توازن لمنځه یووړ چې مختلف ستونزې را پیدا کړې.
په مجموعي توګه د اطرافي خلکو په اړه داسې یو فکر بازار ته ورکول سوی دی، یا ځوانانو ته په مجموعي توګه ورکول سوی چې د اطراف خلک بیخي وحشان دي یا لیوني دي، یا داسې فکر موجود دی د کلیوالو خلکو سره چې د ښار خلک به ټول فاحش دي یا مثلا بد خلک دي. دغه مسله موږ ته د تیرو دیرلس کالو یو دمي تغیر خرابې شوه سوي ده چې موږ یو دم داس تغیرات راغلل او غیر طبیعي موږ پرمختګ وکړي.
همزولو د افغان لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارشناس ډاکټر محب الله زغم په وینا که څه هم زموږ د ځوانانو ظاهر متمدنه شوی، خو قبیلوي طرز فکر د بل نه زغملو او د حقارت احساس دوی په باطني ډول له تمدنه لرې پرېښي. ښاغلی زغم زیاتوي،
اوله موضوع زموږ قبیلوي طرز فکر دی. دا په دې معنی نه ده چې کلیوال یوازې قبیلوي فکر لري، بلکې زموږ تاسو خلک چې په ښارونو کې اوسیږي دوی هم خپل قبیلوي طرز فکر نه دی پریښی. موږ تاسو بلکې ولیدله مثلا د فرخوندی مسله، او بله مسله د حقارت ده. د خپل حقارت د پټولو په خاطر باید نور سپکې په نورو باندې ملانډې وهي، د نورو ارزښتونه باید بې ارزښته وګڼي. او څلورمه مسله د روزنې مسله ده. هر کورنۍ خپل ګاونډی بې ارزښته ګڼي. ځا بابا وایي دا څه سپګندی دی، هغه جولا دی، نه پوهېږم هغه ټټار دی، دوی هغه په سپکه یادوي. همدغه مسایل دي چې د ښار او د کلي ترمنځ ټکر رامنځته کوي.
ما ویل څنګه کېدلی شي چې زموږ ځوانان هم د انسانانو ښهتوب یوازې تر خاصو سیمو محدود نه کړي؟ نو د ښاغلي زغم ځواب و،
هر څوک چې د ستاسې فرزند خپرونه اوري یو ځل باید په دې فکر وکړي چې په دنیا کې غیر له خدایه نور هېڅ مطلق نه دي. هر څوک هم ښېګڼې لري هم بدګڼې لري، باید چې خپل ښه رواجونه ښه دستورونه وساتي او بدې پرېږدي او د نورو ښه هم وستوي. او بل خبره دا ده چې باید د بل زغمل زده کړو. په دنیا کې چې ژوند کوو باید له ټولو ملتونو سره هم دغسې توابط ولرو، او د نورو ملتونو له فرهنګ سره هم ځان آشنا کړو او په سپکه ورته ونه ګورو.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنري زبن لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویا سجده ده.
لوی مذهب انسانیت ده، محبت لویا سجده ده. انسان دوستانو له فطرته ښه پیدا ده. دا انسان دی چې خپل ځان او یا بل انسان په ډلو ټپلو خو او بدو سره ویشي. تاندې څانګې همدومره وه، الله مو مل شه.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
بر خود سوست خودی سیاسی میشه.
من از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام دوستان عزیز، هدف قرار دادن زنان فعال و کوشش به هدف اخراج اونا از صحنه تا چه حد میتونه مانع صلح، پیشرفت و کار زن در افغانستان باشد؟
افغانستان به همت مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان.
اگه یک دکتر زن نباشد چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن.
در برنامه ای هفته زن و زندگی بحث ما روی همین مسئله با نظریات مردم عام، زنان فعال افغان و کارشناسان مسائل دنبال میگردد. اما در آغاز توجه کنین به یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. از فوزیه نوری بشنوید.
ده ها تن از زنان افغان در یک گرد همایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی آنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های مهم ملی شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان که امروز در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول گفت زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند. در عین حال مقامات شورای عالی صلح اطمینان می‌دهند که حکومت وحدت ملی برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح متحد خواهد ماند. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیوی آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. خاطره بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد قرار بود. محاکمه وی به روز شنبه در محکمه ابتدایی ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال خاطره و مادر وی برخی از اعضای شورای ملی و مردم عام از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا حلیم پدر خاطره را که دخترش را به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار داده است به شدت مجازات کند تا همچون رویداد دلخراش بار دیگر تکرار نشود.
نام فرشته یار مبارز است و یک تن از قابلای هستم. تمام مشکلات زندگی خشونت ها از امی بیلمی پیدا میشه. خداوند خودش میگه ولقد کرمنا بنی آدم، خو نگفته که ولقد کرمنا مردا. خداوند و قرآن جایگاه بسیار خاص را بر زن قرار داره، اما معتقد به این است که مردا یعنی زن نمیتونه به فقهای بلند زندگی برسه. به می دلیل سوی قصد میکنن به عملات انتحاری و یا غیره از بین میبریشان.
اسمم مرتضی شیرزای است، دکاندار هستم. در جامعه افغانستانم زن حق دارن، پیش باید برن، باید تحصیل کنن، جای برسن، امرای شوهرای خود کمک کنن. در کشور ببینین، در کشور اسلامی خانما در جای کار میکنن، وزارت دارن، دیگه دارن. ما هم همچنان میتونیم یک آرزو داریم که افغانستان ما در سر پایم استاد چا هر خانم حق داره که ما رو برازه کنن، به خاطر که هر چه چوب بشینی از صدای چوب چی جور نمیشه.
بشیر دریز هستم، یک تن محصل پانتون کابل. گپی معلوم و مشهور است امروز در ولایت در کابل حملات زیاد میشه، مثل به شکریه بارگزی شد و همچنان در نینگرار و در دیگه ولایت ها. ما شما میبینیم در اطراف این گپا در ولایت ها بسیار زیاد است. مثلا یک دختر نمیمانه که به مکتب بره، به یک پانتون بره، یک دختر نمیتونه که در یک دفتر کار کنه. یا ای تو یک نظر داره که میگه دختر باید فقط یک مادر باشه و یک خادم و یک مزدوری خانه باشه خلاص. اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن نباشه چه رقم به یک دختر تعلیم بیاموزه؟ در وقتی پیغمبر اسلام کفار نمیخواست که زن مسلمان را بکشه، باز چرا یک مسلمان بگیره یک زن بکشه؟
شما گپ های تعداد از زنان و مردان را شنیدین که از هدف قرار گرفتن زنان فعال در جامعه افغانستان میگفتن. شنوندای عزیز، طوری که دیده میشه در جریان 13 سال زنان افغان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. حتی حضورشان در پست‌های کلان دولتی اثبات این سخن است. اما سهم و دستاوردهای زن در افغانستان به این معنا نیست که راهشان هموار و بدون مشکلات است. در کنار بسیاری از موانع سر راه آنان، عدم امنیت مشکلات تازه‌تر را در راه کار و ترقی زنان ایجاد کرده. چنانچه روبرو شدن زنان فعال با تهدیدهای چون اخطارهای تلفنی، شبنامه، شایعات، بدرفتاری لفظی تا حمله قاتلانه بر آنها. مثالهایی از کشته شدن زنان چون انگیزه شنواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، ناجیه صدیقی و حنیفه صافی رئیسان امور زنان لغمان، ملاله پلیس زن در ولایت قندهار، سرانوالان زن و تعداد از زنان فعال در بخش تعلیم و تربیه را میتوان یاد کرد. مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، عرف حاکم در جامعه و جنگ بیش از یک دهره یکی از عوامل این نوع خشونت منتج به قتل زنان کارمند و فعال افغان میداند.
شیرازی تمام اجتماع افغانستان به نیمی شکل ساخته شده و از آن آمه به می شکل است که زن نباید در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی و در مسائل اداره مسئولیت به عهده از او باشد، تصمیم گیر باشد. از او جمله هم عقب راندن و یا هم بعضی عکس العملای خشن در مقابل زنا صورت میگیره. همیشه در بعض مسائل که خانمات میخواین پیش برن، سنگ اندازی و یا هم ایجاد مشکلات صورت میگیره. اگر نصف از پیکر جامعه که زنان است اونا را ما راکت ساکت نگاه میکنیم، سبب از این میشه که جامعه با عقب مانی خود دوام بتوان نتونه که به شکل خوبتر و بهترش رشد و انکشاف کنه.
هرچند کسانی که مخالف آرامش و پیشرفت افغانستان هستند، باز میان برداشتن زنان فعال امکان دارد در کنار حصول اهداف تبعیض جنسیتی، برخی از اهداف سیاسی نیز داشته باشند. اما دکتر سریا یوسفزی، معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان که بیشتر فعالیت‌هایش در ولایت افغانستان است، میگه با وجود همه ترس و تهدیدهایی که در راه کار و فعالیت زنان وجود داره، نمیتونه مانع عملکرد آگاهانه زنان در عرصه‌های مختلف زندگی
شرایط به خاطر فعالیت کردن برای هیچ کس مناسب نیست، اما ما نمیتونیم به خاطر اینی ترسایی را که در بین مردم میخواهند بندازن ما کل همی پروسه را استاد کنیم و در خانه بشینیم. به نظر من اگر ما چهار دیوالی خانه میشینیم و کدام فعالیت کرده نمیتونیم و خدمت به کس کرده نمیتونیم، خودش مردگیست دیگر. من که در ولایت میرم به امید پروردگار امید دارم که حراس را که در بین مردم افغانستان انداختن، این حراس نتانه که من از فعالیت های استاد کنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
وجودی که حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل لمس است، با آن هم هنوز حضور زن و فعالیت‌هایش در جامعه سنتی افغانستان به صورت کامل پذیرفته شده نیست که خود زمینه کار و امنیت را برشان تنگ‌تر می‌سازد. در این مورد بعضی از گپ‌ها را از قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر کمیسیون ملی و مستقل حقوق بشر، بخش انکشاف و حمایت حقوق زنان می‌شنویم.
کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر فعلا تلاش دارد برای یک آگاهی بخشی ملی تا ذهنیت های مخالف حضور زن رفع کنه و بالاخره می سنگینی حضور زن از ذهنیت ها برداشته شود. ما علاوه از این که برای ثبت و راجستر خشونت ها می پردازیم، برای حل قضایا هم می پردازیم. ما فکر می کنم که از تبعات جامعه سیاسی و عقب مانده امی است که فعالیت های زن خیلی پذیرفته شده نیست.
شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که یکی از هدف قرار گرفتگان بود و جان به سلام برده میگه هرچند در جریان 13 سال و قبل از او زنان افغان در تمامی موارد قربانی بوده و قربانی دادند، اما گفته نیست که دولت افغانستان هم ترتیبات را برای پشتیبانی و امنیت فیزیکی زنان نتانسته تأمین کنه.
در جریان 13 سال و قبل از او که ببینین در هر جنگ زن قربانی داده و امروز هم از معلم و شاگرد و معسل و متعلم زن گرفته تا زنان پیشتازی که در راستای حقوق زن در سطح ولایت کار میکردن بایس رئیسها فعال بودن، تا زنان در صف پلیس، تا زنان ژورنالیست و قلم به دست، تا زنان مبارز و فعال حقوق زن، نماینده های شورای ولایتی، تا نماینده مردم در سطح کشور. در داورترین بحث همی بوده به دلیل که زنان سلاح ندارن از یک قوت مجازی که امروز دیگر برخوردار هستن اونا نیستن و اونا فکر میکنن که همیشه زنان باعث آسیب پذیرترین هستن، به خاطر به زودترین فرصت میتونن که اینا را به شهادت برسانن. در عین حال که برخلاف تمام اصول دینی و فرهنگی و کلتوری و تاریخی ما هست، ضعف مرد نشان میدن. اما یک واقعیت دیگه در این سرزمین با کشته شدن یک زن قهرمان، هزار زن قهرمان دیگه با پا میستن و پیش میره. البته که دولت هم ترتیبات لازم را برای حمایت و پشتیبانی و تامین امنیت فیزیکی و زنان نگرفته. ما تا امروز تاسفانه در جریان 13 سال ندیدم که تعهد سیاسی نسبت به زن با توجه به ارزش، جایگاه و توانمندی زن اعاده شده باشه. ما شاید انگشت شمار کسایی را بشناسم که بگوین و باور داشته باشن بر زن به عنوان یک انسان مساوی و برابر. چون تعهد زن به عنوان مادر نسبت به فرزندانش، نسبت به سرزمینش، نسبت به خواسته ها و مکنونات قلبیش، برای اینده اولادش به مراتب بیشتر است.
و اما بیشتر مردم و فعالان حقوق زن به ای باور هستند که حکومت باید مسئولیت را به عهده بگیره تا از زنان و دختران به صورت جدی حفاظت کنه، که یکی از این مسئولیت ها گرفتار و مجازات مجرمین و قاتلان زن افغان است. برای وضاحت موضوع خواستیم با مسئولان وزارت داخلی افغانستان در تماس شویم، اما با کوشش زیاد موفق به دریافت نظر اونها نشدیم. گفته میشه با در نظر داشت عدم دسترسی مراجع مربوط به شرایط و توانایی های لازم، در آخرین تحلیل چی باید کرد؟ خانم یزدان پرست میگه طرح داره که تا حد زیاد با بکاربرد او میتوان زنان فعال افغان را حمایت و محافظت کرد.
برای به اطمینان رساندن جامعه زن و دفاع حقوقی از زنا، ما باید که یک ساختار خوب حقوقی، یک ساختار حامی زن ایجاد کنیم که این ساختار در خدمت ذهنیت ها نباشه، در خدمت قرائت ها قرار نگیره، هم بتانه زنان فکری را کمک کنه و هم جایگاه و جایداد زنا را در جامعه حراست کنه. یک نهاد ملی حمایت از زنان باشه، کمیسیون ملی حمایت از زنان که بعدها در قانون اساسی هم درج شود و از لحاظ قانونی و کاری هم حمایت قوی داشته باشه. از ابتدا سیاسی نشه، رهایی از کل وابستگی های سیاسی خودش، از تمام علایق مادی و منفعتی، تنها در خدمت زن باشه، شعاری نباشه، خیلی عملی باشه، جدی کار کنه.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم تا زمانی که مسئولان ارگان های مسئول دولتی در حمایت از امنیت و پشتیبانی از زنان جامعه و به کیفر رسانیدن عاملان قتل و خشونت علیه انسانیت با تعهد عمل نکنند، به جای امید بهتر شدن، ترس بدتر شدنش وجود خواهد داشت. شنوندای عزیز، از طریق یادرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.